پکشي یا په غوښونو کې د زنګو ناروغي ورته پیدا شي.
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې نیمه نړۍ پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د منځنۍ آسیا پنځو هیوادونو او جرمني پرون د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو د دوام پر اړتیا ټینګار وکړ، خو دوی یو ځل بیا د دې هیواد د وګړو اساسي حقونو په ځانګړې توګه د نجونو او ښځو حقونو ته د درناوي غوښتنه وکړه. د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د جرمني له صدر اعظم اولف شولتز سره د قزاقستان، ازبکستان، قرغزستان، ترکمنستان او تاجکستان د ولسمشرانو د سرمشریزې په پای کې په یو اعلامیه کې په افغانستان کې د داسې ټول ګډونه حکومت د جوړېدو پر اهمیت ټینګار شوی چې ټول قومونه او مذهبي او سیاسي ډلې ګډون پکې ولري. د منځنۍ آسیا ډېری هیوادونه د طالبانو له حکومت سره ډیپلوماتیک اړیکې لري، خو تر اوسه یې په رسمیت نه دی پیژندلی. پولیو فری افغانستان د ماشومانو د ګزند ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین پر اهمیت ټینګار کړی. د بنسټ پرون په یو بیان کې ویل چې د 50 کلونو کم عمره ماشومان د پولیو له لوړ ګواښ سره مخامخ دي، ځکه د معافیت کچه یې ټیټه ده. د دې بنسټ په وینا ډیره مهمه ده چې دا ماشومان په ټولو کمپاینونو کې او له یو ځای بل ځای ته د سفر پر مهال د ترانزیت یا سرحدي ټیمونو لخوا واکسین شي. د روغتیا نړیوال سازمان د دوشنبه په ورځ وویل د طالبانو حکومت د پولیو د کور په کور واکسین کمپاین درولای دی. خو د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په یو بیان کې وویل چې د پولیو پر ضد د واکسین پر وړاندې کومه ستونزه نشته. په افغانستان کې سږکال د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 1300 ته رسیدلی دی. په لبنان کې پرون په پیجرونو یا پیغام لیږدونکو وسیلو کې د چاودنو له کبله د حزب الله ډلې سلګونه غړي ټپیان شوي دي. په دې هم مهاله چاودنو کې د یوې نجلۍ په ګډون د لږ تر لږه 9 کسانو د وژل کېدو او د نږدې 2800 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. د لبنان د روغتیا وزارت د 200 ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک بللی او د بهرنیو چارو وزارت یې دا د اسرایلو لخوا سایبري حمله بللی ده. د وزارت ویلي دي چې په دې اړه به خپل شکایت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. حزب الله د غچ اخیستونکو اقداماتو ژمنه کړې او ویلي دي چې اسرایل ته به د دې چاودنو په ځواب کې عادلانه سزا ورکړل شي. وروسته له دې چې د یمن حوثي اغیانو ادعا وکړه چې په دې وروستیو کې یو شمیر الوتکې راغورځولې، د امریکا دفاع وزارت پرون وویل چې یوه بې پیلوټه الوتکه یمن ته نږدې لوېدلې ده. د پنټاګون ویان جنرال پیټ رایډرز په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل د بې پیلوټه الوتکه د دوشنبې په ورځ د یمن په شاوخوا کې راغورځېده، خو هغه زیاته کړه چې د پیښې په اړه نور جزئیات نه لري. حوثي یاغیانو چې ایران ملاتړ کوي پرون وویل په تیره یوه اونۍ کې درې دا ډول ډرونونه راغورځولي دي، خو د پنټاګون ویان دا ادعا رد کړه. پنټاګون په فبروري میاشت کې تایید کړی و چې یوه MQ-9 ډوله بې پیلوټه الوتکه یې چې اکتشافي او یرغلیز ماموریتونه ترسره کولی شي د یمن سواحلو ته نږدې راغورځېدلې. ویل شوي چې احتمالا دا الوتکه به د حوثي یاغیانو په توغندي نسکوره شوې وي. او د افغانستان 2 ملي لوبډلې نن لوبې لري. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به د 2024 کال د فوټسال د نړیوال جام په سیالیو کې په دوهمه لوبه کې له ارجنټاین سره مخامخ شي. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د سیالۍ ترسره کیږي. همدارس د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له جنوبي افریقا سره د دریو نړیوالو یو ورځنیو لوبو لړۍ پیلوي. د لوبې د متحده عربي اماراتو د شارجې ښار د کرکټ په لوبغالي کې ترسره کیږي. دواړو ټیمونو مخکې په مختلفو تورنمنټونو کې سیالۍ سره کړي، خو تر اوسه هیڅ یوه افغانستان نه ده ګټلې. د دواړو لوبډلو دوهمه لوبه د سپتمبر په 3 او دریمه د سپتمبر په 22 پلان شوي دي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر افغان میرمنې شکایت کوي، وایي چې د طالبانو د نظام لخوا د دوی هغه قانون پر ښځو باندې په زور عملي کیږي کوم چې د ښځینهوو پر غږ هم بندیز پکې لګېدلی دی.
دا ځینې ټکي دومره دردوره شي، دومره حتی چا خبره خپل جنسیت نه دی کرکه اوسي چې زه دومره بده یم، یا دومره حق نه لرم چاته زما په غږ بندیز دی، زه باید بیرون خبرې ونه کړم. دا درې کاله مونږ داسې په درد او عذاب کې تیر کړل، ورځ په ورځ دا ډېرېدونکي دي او مونږ ته نور مشکلات ډېرېږي.
یو بل میرمن هم ورته شکایت کوي،
موټر یې داخ کته کړی و، سرل دې سیدې حجاب مکمل و، فقط هغه ګرد ټیکري چې دي مکناسي ورته وایي داسې یو څه نه و، فقط د ساده ټیکری و، یو ماسک یې درلوده. نو دا یې کته کړی و، موټروان ته یې ویلو چې بېرته لامه جدي څه پورته کړې ده، باید بېرته ما هلته ښکته کړي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اوردونکو، د طالبانو د عدلی وزارت څه موده وړاندې اعلان وکړ چې د دې ډلې مشر ملا هیبت الله اخندزاده د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تصویب کړی او د قانون اوس نافذ دی. یاد وزارت ویلي چې دغه قانون په څلورو فصلونو او 15 مادو کې تصویب او په رسمي جریده کې خپور شوی دی. په دې قانون کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي دي، دوی په لوړ غږ له خبرو کولو څخه منع شوي دي او دې ته نور بندیزونه ورباندې لګېدلي دي. راځو دې ته چې د طالبانو د حکومت د تصویب شوي قانون عملي کېدلو د افغان میرمنو ژوند څومره نور هم ورتریخ کړ. د پغمان اوسیدونکي ولوله دهقان وایي چې خورې سره له دې چې حجاب مراتوي، کله چې خصوصي پوهنتون ته د طب په برخه کې زده کړو ته ځي، طالبان خنډ ورته جوړوي. هغه د دوو ورځو مخکې کیسه کوي.
دو ورځې وړاندې کله چې دا پوهنتون ته تلله، شخصي پوهنتون وایي، له موټر یې دا ښکته کړې وه، سره له دې چې د حجاب مکمل و، فقط هغه ګرد ټیکري چې دي مکناسي ورته وایي داسې یو څه نه و، فقط د ساده ټیکری و، یو ماسک یې درلوده. نو دا یې ښکته کړې وه، موټروان ته یې ویلو چې تاسې نه باید بې حجابه ښځې راپورته کړئ او دا باید بېرته له مغه جدي څه پورته کړې ده، باید بېرته ما هلته ښکته کړي. بیا د ما خور له موټره ښکته شوې وه، ویلو چې د ما حجاب هیڅ مشکل نه لري. بیا هغوی په جواب کې ورته ویل چې ستا حجاب مشکل لري، په دې چې ته ماسک لري مثلا، ستا سترګې له ورایه ښکاره کېږي، ته باید هغه نور چکري چې دي مخ ته راپټېږي، هغه نه استفاده وکوي تر څو چې دا حجاب دې تکمیل شي. بیا دې ورته ویلو ښه صحیح ده. بیا د ما خور پیاده پورته راغلې وه، موټر کې نه وه پریښې. روزمره ډېر ورسره سرکار لرو دوی سره، ځانګړې توګه چې کله یو رسمي ځایونو ته ځو، مثلا زه خپله استاده یمه په یو دولتي ښوونځي کې، نشو کولی چې په تنهایی باندې یو شعبې ته لاړ شو، شعبې ته مزو باید محرم مونږ سره وي. ښځې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، باید مختلف ځایونو کې ښځو لپاره کیلومتر تعین کړی، داسې باید تعین شوي هدف نه باید لرې یوازې لاړ نه سي، بخصوص مجرده او د ځوانو ښځو لپاره، د پیغلو لپاره ځوان علاقه ډېره راتنګه کړې ده. په دې هڅه کې دي چې باید دغه مېرمنې په کور کې نه وي، له هر نوع فشار، محدودیتونو، له هر قانون نه دوی استفاده کوي چې په یو طریقه باندې مجبوره سي چې د ښځې په کور کې کښېني. دا طبیعي ده، بخصوص که څوک ناروغه وي، هغوی ته ډېره سخته ده چې مثلا مخ راپټ کړي یا هم چادري وکوي، هغوی ته ډېرې ستونزې رامنځته کړي، د هغوی تکلیف نور هم ډېره وي.
اغلې ولوله زیاتوي، یو شمېر نارینه چې د طالبانو دا ډول کړنې ویني، هغوی بیا په کور کې پر ښځو باندې بندیزونه څو برابره ور زیات کړي.
افغانستان یو سنتي ټولنه ده کنه، نو دغه پاینټ نه دوی ډېره ګټه اخلي. سره له دې چې 2024 کال ده، نړۍ ډېر پیشرفت کړی، ډېر مخته تللي، مګر د افغانستان خلک لا هم عامه پوهاوی شاته پاتې ده، له نړۍ سره برابر نه ده په پوهاوي کې. د افغانستان ټولنه ډېره شاته پاتې ده، او دې درې څلور کلو خو بیخي هر څه له منځه وړي، د شل کلو لاسته راوړنې ټول له منځه وړي دي. دوی د خلکو له ناپوهۍ نه یا د خلکو له ضعیفۍ نه دوی ګټه اخلي چې دغه خپل قوانین عملي کړي، او تر ډېر حده پورې دوی د سنتي ټولنې نه فکرونه چې مثلا منګا تاسو لرو کنه نارینه مثلا ویل کیږي چې پیو طریق باندې ګویا چې د غیرت سره پټکر کې دغه موضوعات نه دوی ګټه اخلي او د موضوعات د دې لامل کیږي چې باید د کورنۍ لخوا نه هم په خزو فشار وارد شي چې نارینه وایي نسم کولی د تا لپاره د پردي سړي خبرې واورم یا د یو طالب یا د یو غیره یا ملکی کس ورته کې مثلا د همسایه خبرې نسم اورېدلی چې پلانی ښځه بیرون وتلې ده. دغه څه دي چې اوس هم د افغانستان د خلکو ترمنځ دغه پوهاوی دغه مفکوره لا هم شته چې باید چې ښځې یو نوه ننګ ده یو نارینه د هغې په نوم باندې په کمه راځي نورو ته.
افغان میرمنې وایي له کومې ورځې چې طالبان واک ته رسېدلي دي پر ځای د دې چې د ملت ستونزې واوري او د حل لاره ورته پیدا کړي دوی هغوی ځوروي او په عامه خبره له خولې څخه یې مړی اخلي چې یوه بیلګه یې همدا د ښځو په کار بندیز او اوس دا چې دوی حتی په لوړ غږ خبرې هم نشي کولی یادولی شو. فاطمه ژوند چې په خپلو لیکنو کې د افغان میرمنو ستونزې او له ناهیلیو څخه ډاک ژوند انځوروي وایي هغه ښځې چې په کور کې نارینه نه لري دوی څه وکړي بې محرمه بیرون نشي تلی چا سره خبرې باید ونه کړي ځکه بیا یې غږ پورته کیږي. آیا اوسنی نظام د یوې میاشتې خرج مصرف ورکوي؟ آیا یوه میاشتې د دوی د کور کرایه ورته حساب کړي؟
افغان ښځو ته که ووایي چې څومره محدودیتونه باندې لګېدلي یا څومره ستونزې ورته پېښ شوي دي. محدودیتونه خو ډېر دي. لومړی که غټ ووایو په ښځو باندې زده کړې باندې شوي دي، مخکې چې کومه ازادي دوی احساسول هغه ازادي اوس نه احساسوي. څومره چې دوی فعالیت کول هغه فعالیت اوس نه شي کولی، او هم چې دوی کورنیو ته کار و رس ګټل هغه نه شي کولی، نو بس په بازار کې څه ګرځي یا بل ځای ګرځي. نو اکثره ښځې د ویرې احساس کوي، یعنی ځان امن کې نه احساسوي. نو دا ټولې مکمل ستونزې دي.
بلې، تراسو دې ته چې د طالبانو په وروستي قانون کې چې تصویب سه او په خلکو یې عملي کوي، په تېره بیا د افغانستان په لرو پرتو ولایتونو کې دې موضوع څومره افغان ځین نور په تشویش کې اچولې دي او دا چې ژوند یې ورته سخت کړی ده.
دوی قانون هغه کوي نو د افغان ښځو ژوند سختیږي او هغه خو نور هم د خوندیتوب احساس نه کوي. دا خپله یوه ستونزه ده.
که تاسو د تاسو شخصي ژوند ته څومره بدلون مو په ژوند کې راغی؟
اولس موږ ژوند کې خو ډېر بدلون راغلی ده، ځکه کوم څه موږ مخکې ولو هر څه ته مو لاسرسی درلودی نو هغه اوس نشته. تر ټولو غټ سسیدی دا انسان خپل ځان خوندي نه ګڼه.
که په دې وغږېږو چې مثلا د افغانستان ښځې مخکې په حجاب وې، افغانستان اسلامي مملکت دی، دغه اضافه قویدات قیدګیری د طالبانو لخوا ولې؟
بلکل، افغانستان مخکې یو اسلامي هیواد و اوس هم یو اسلامي هیواد دی، نو د ملایانو نظام دی، نو ښځې دې باید دننه کورو کې واوسي، نو هغه د ښځو ستونزې دی نه ویني. البته
افغانستان کې اوږدې جګړې تیرې شوې دي، یو شمېر مېرمنې کونډې شوې دي، ځینې په کور کې نارینه نه لري یا بهر تللي. دغه ښځو باندې چې دوی قیدګیري راولي په کور کې نه وي، د دوی خرڅ مصرف ډوډۍ دا مسایل څنګه کېږي؟ تاسو په وطن کې یاستې، له نږدې نه یې وینئ، خپل د سترګو لیدلی حال راته ووایه.
ولا دا ډېره سخته ده د هغو ښځو لپاره سي انسان درک کې ستا ډېره سخته ده چې هغوی نارینه نه لري د کور، یا بیرون دي او یا اکثره مړه دي، شهیدان شوي دي په دې جګړو کې، په هغو کې یا څوک نادرکه دي. نو دا ډېره ستونزمن حالت ده. زیاتره هغه ښځې اوس فقر ته احتیاج شوي دي، فقر کوي، په کورو کې منزل کوي، د خلکو کالي منځوا کوه. نو د هغوی ژوند ډېر هم سخت ده، واقعیت هم چې کوم موږ وینو زیاتره یې فقر ته احتیاج شوي دي.
تاسو د یوې میرمنې په صفات څومره خفه کېږي، څومره ورته ځورېږي چې داسې حالت وینې؟
ډېره خفه کېږم کله چې د ښځو داسې وضعیت وینم، ځکه زه پخپله احساسوم، زه پخپله یوه ښځه یم، دا پخپله موږ احساسوس چې دی څومره درد لري او څومره سخته ده زندگی، او د هغو دپاره خاص ډول چې کوم فکر کوي هغه ځوانې ځوانې ښځې، او دوی بله لار نه لري چې دوی تیرسک ګټلو یو څه ولري، نو دوی فکر ته احتیاج دا واقعا ستونزمنه ده.
که دا وضعیت همداسې پاتې شي د افغانستان راتلونکی تاسو څه رقم وینئ؟
که دا وضعیت داسې پاتې شي د افغانستان وضعیت یو سخت حالت ته چې واقعا هم یو نسل د تباهۍ لور ته روان ده، یو سخت حالت ته روان ده.
څه ویل لرئ اوسني حاکم نظام ته؟
ویل دا لرو چې اوسني حاکم نظام باید دومره سختګیري ونه کړي. هر څه خدای پاک ښکاره ویلي دي، خو نن د ښځو مجبوریت باید درک سي. هغوی ته باید لومړی سر کې خو تعلیم ورته باید پوهنتونونه مکتبونه ورته پرېږدي، بیا هغوی ته باید د کار زمینې مساعدې کړي، ځکه چې اکثره ښځې کونډې دي، هغوی نارینه نه لري. باید ورته کاري زمینې مساعدې کړي، کومې چې په فقر کې دي هغوی ته باید د هغوی د ماشومانو د هغوی ښځو باید غم وخوړل سي، سي کورونه او د هغوی د لاس ګټلو یو څه باید ورته ورکړل سي.
ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه.
د طالبانو د حکومت دا قانون چې وایي د ښځو ټول مخ دې پوره پټ وي، د هغو ښځو ستونزې څو برابره ورزیاتې کړي چې دوی په بېلابېلو ناروغیو لکه سالنډۍ اخته دي. دوی وایي چې خپل ټول مخ نشي پټولی، اوس ډاکټر ته هم نشي ورتلی. د کابل ښار یوه اوسیدونکې زهره جنت وایي چې په کارتی چار کې په خپلو سترګو ولیدل چې طالبانو یوه سپین سرې مېرمن چې کورنۍ ته یې د ډوډۍ پیدا کولو لپاره اوبه خرڅولې، د دې لپاره چې غږ خلکو اورېده اوبه یې ورته چپه کړې او دا یې په زوره کور ته ولېږله.
تېره ورځ کارتی چار ته تلم، یوه ښځه وه دې اوبه خرڅولې او د مازدیګر ټیم و، دا ډېره د سیمایو سوا په دې کې ورته یو طالب ډېر زیات غوسه شو او د اوبو دا کراچۍ ورته په لغته وواله چې زه د دېز نه پاسېږه، د اوبه د جمې که دېز نه لاړ شه. ما کر هلته وژړل، خولې ځکه نه لري، هغوی یو څوک نه لري، هغو مجبور دي خپله همت وکړي، خپله کار وکړي. خال ستا له خوا نه خو څه مرسته نشته، د حکومت چې مرسته نه شي کولی، هغو خو مجبور دي ځکه کونډې او یتیمان ډېر دي، د خپلې حلال روزي پیدا کولو لپاره به یوه لاره لټوي. نو هغو دپاره خو بیخي ډېره زیاته سخته شوې ده، ځکه ټولو ته عموما سخته ده. عموما په افغانستان کې د نجونو تعداد، د ښځو تعداد ډېر دی. نو هغوی چې بیخي سرپرست نه لري، هغوی چې محرم نه لري، هغوی دپاره خو چه خبره دلته ژوند بیخي بند شو، ځکه څه وکړي، هېڅ لاره نشته دی. او دا چې بیا د تاوتریخوالي څخه کار اخلي، حتی ویل شوي وو که دا عملي نه کړي نو موږ به د وهلو ټکولو او درو څخه کار واخلو. نو زه خو نه پوهېږمه چې دوی ولې دومره فکر نه لري دغه یتیمانو په اړه، دغه کونډو په اړه، دغه نجونو په اړه چې دوی سرفرست نه لري، دوی څه وکړي، اخر چېرته لاړ شي؟ خو همدا وطن دی، دلته پیدا شوی دي، دوی هم حق لري. زه خو نه پوهېږمه دوی په ذهن کې څه دي او څه خوندرسي څه لري. د هغو دپاره ژوند بیخي چا خبره لاسه ورکړې او ځان یې بیللی دی. نو همداسې تنه دا نه، زیاتره داسې خورګانې دي، داسې کونډې دي چې خپله کلاسیک کراچۍ چلوي، هغه وزنونه چې سړی یا نارینه پورته کوي، دوی هغه وزنونه وړي یا هغه سخت کار کوي. دوی دومره غیرت لري چې د خپل رزق دپاره، خپل ماشومان لپاره خپله کار کوي، حتی په حجاب کې، په ماسک کې، په پټ مخ کې، که چادري وایي خو چادري هم ورسره زموږ افغانانو ښځو منلې ده. خو بیا هم دا ځینې ټکي یا ځینې نقطې چې ډېرې دردونکې دي، نو د ژوند هیله یا هغه امید بیخي انسان د لاسه ورکوي.
بله، څه فکر کوي دوی ولې له افغان میرمنو سره داسې یو چار چلان کوي؟ هغه چې غواړي خپلې کورنۍ ته مړې ډوډۍ پیدا کړي، لکه تاسو چې ویل اوبه خرڅوي، هغه ته یې نه پرېږدي. دوی د تاسو په نظر، د تاسو په فکر ولې له افغان میرمنو سره داسې کوي؟
لکه څنګه چې موږ پیږو، دا درې کاله کېږي چې دوی راغلي دي، او زموږ پوښتنه هم همدا ده چې ولې، ولې دلیل څه دی؟ موږ خو د همدې وطن لورګانې، دلته پیدا شوي، دلته حق لرو، پلرونه نیکونه مو د دې ځای څخه وو، نو زموږ نه دا حقوق او حق ولې اخیستل کېږي؟ موږ هم همدا پوښتنه لرو چې ولې. تر درې کالو پورې تر اوسه زموږ دا پوښتنه نه ده جواب شوې چې موږ ته څوک د دې یو منطقي دلیل ووایي چې په دې اساس باندې. او ځکه کله چې طالبان راغلل، د هغې څخه وروسته ما یو کال پوهنتون وویل، تعلیمي حوزې څخه بعض اشخاص راتلل، موږ باندې هلته هم ځینې ډېر قیدات ایښي وو، پوهنتون ته ننوتلو هر څه. نو هلته یو غونډه وه، زه په غونډه کې پورته شوم، د هغې څخه ما یو پوښتنه وکړله. راغلی وو د لوړو زده کړو معاونو فکر کومه، نو ویل چې موږ غواړو مری عدالت وکړو او تاسو ته موږ په تورو شپو راځو، موږ په ورځو راځو، موږ ستاسو حال پوښتنه کوو. حال دا چې زموږ وضعیت هلته ډېر خراب وو، موږ طالبان په وخت کې درس وو او ډېر مشکلاتو سره مخ وو. نو ما ډېر په یو هغه شکل د دې نه پوښتنه وکړه چې تاسو فقط موږ ته د دې ولې جواب ووایئ، چې دا ولې جواب تاسو هغه وخت کې زموږ ژورنالیزم پوهنځی بند کړی و، انجینرۍ پوهنځی او څو پوهنځی په انجینو بند کړي وو. نو ما د دې دلیل پوښتنه ورنه وکړه چې دا دلیل ولې تاسو ژورنالیزم پوهنځی بند کړو، آیا دې کې څه ګناه ده؟ که ګناه یې ولې مو په هلکانو بند نه کړو، یوازې مو په انجینو بند کړو؟ انجینرۍ کې کوم کفر یې خو ولې هلکان هم کافران کېږي، ولې مو په هغو نه دی بند کړی، په موږ مو بند کړو؟ حتی هغې مخامخ ماته د دې ولې جواب ونه ویو چې ما خپل جواب ترلاسه کړی وی چې ولې. همدا پوښتنه موږ هم لرو، همدا غوښتنه موږ هم لرو چې موږ ته د یو منطقي دلیل ووایي، موږ ته دې ووایي چې په دغه دلیل په دغه اساس باندې ښه ایجاب وکړه، خو ایجاب مې وکړو، پټه زه خو پټه زما خبرې مه کوو، خبرې نه کوم. که نه بیا هم زه نه فکرم چې اصلا ښځو سره د دورانه ولې دومره دا او ټول قیدات یا ټول ټکي زیاتره په ښځو باندې ولې عملي کېږي. داسې قیدات یا په نظراتو کې که د سړو دپاره ذکرم شي، په سړو باندې دومره ژبر او زور نشته لکه څنګه چې په ښځو باندې ژبر او زور دی. نو همدا پوښتنه او همدا غږ زموږ هم دی چې ولې اخر ولې زموږ ګناه څه ده؟ دا چې افغان نجونې دا چې په افغانستان کې پیدا شوي، دا چې پښتنې دلته په حیا او پرده کې د اسلام په چوکاټ کې ژوند کوو، حیا دا به موږ ګناه؟ موږ خپله د دې ولې جواب تر اوسه نه ده پیدا کړی. زما ته خپله شخصا دا ډېره دردوره ده چې زموږ غږ هم بندي شو، چې بیرون په کوڅو کې یا بیرون د کوم اړتیا لپاره موږ وزو زموږ غږ باید وانه اورېدل شي او زموږ په غږ باندې بندیز لګېدلی دی. ما ته خپله خصوصا ډېره دردوره ده او ډېره زیاته سیخه ده، او سره د دې ټولو نجونو ته د افغانستان ټولو ښځو ته ژوند بېخي ناهیله شوی دی او په یو درد او په یو عذاب باندې بدل شوی دی. ځکه موږ هره ورځ دلته نوي فرمانونه، هره ورځ نوي قیدات وضع کېږي، هغه یوازې د ښځو دپاره که نه، نو دې لپاره موږ په دې کې ډېر زیات درد وینو. ما دپاره ډېره دردوره وه کله چې ما دا نوي قیدات یا قانونونه وکتل، سم ډېر زیات و، خو په دې کې ډېر زیات د ښځو په اړه او د ښځو په اړه ډېره یادونه شوې وه، ولې مجرم یوازې همدا ښځې دي. او ما ته خپله دا ټکی سم ډېر دردوره و چې ښځې غږ حرام دی او ښځه باید بیرون حتی خبرې ونه کړي. ښه زه خو بیرون نه وځم، زه ناروغه یم، زه ډاکټر ته لاړ شم، خپله ستونزه څنګه ووایم؟ ما پرې باندې یوه لیکنه هم کړې وه، کله زه بیرون ځم که زه د خط نه استفاده وکړم، که یو دوکاندار ته زه خط ولیکم یا یو موټروان ته چې ما تر دې ځایه ورسوه. نو هغه زیاتره خلک دلته بې سواده دي، حتی په خط او په لیک باندې نه پوهېږي. نو زه مجبوره یم زما غږ اوچت کړم یا خبرې وکړم، خو دا ځینې ټکي دومره دردوره شي، دومره حتی چا خبره خپل جنسیت نه دی کرکه اوسي چې زه دومره بدی یم یا زه دومره حق نه لرم چې حتی زما په غږ بندیز دی، زه باید بیرون خبرې ونه کړم. نو لکه څنګه چې تېر وختونه دا درې کاله موږ داسې په درد او عذاب کې تېر کړل، ورځ په ورځ دا ډېرېدونکي دي او موږ ته نور مشکلات ډېرېږي.
بلې، دا قانون چې تصویب شه چې د غږ باید ونه اورېدل شي، د ښځې مخ باید مکمل پټ وي، دغه له دې قانون وروسته خو یو څه وخت تیر شوی دی، د طالبانو حکومت دا څومره جدي نیسي او څومره په ښځو باندې عملي کوي؟
دا چې داسې یوه ماده ذکر کړې ده چې د ښځو غږ هم آرام دی که نه، دو بیرون باید خبرې ونه کړي. زموږ خویندې په ولایتونو کې دا قاعده ډېر جدي نیول شوې دي، خو خپله کابل په مرکز کې دومره لانی دي جدي شوي، او حتی د دې اشدار هم په ولایتونو کې ورکول شوی دی. که چېرته دا عملي نه شي، نو موږ به د وهلو ټکولو او درو څخه کار واخلو. نو په ولایتونو کې خو له پخوا څخه هم ډېر زیات قیدات کلک او ډېر زیات عملي کېدل که نه، ځکه هغه بېچارهګۍ ډېری خلک یې بې سواده دي او هر رقم ظلم او وحشت زغمي، ځکه مجبوري موږ هم دلته. نو دا هم نیول شوي دي په نظر کې. خو د کابل وضعیت چې دی اوس په موټر کې یوازې درې انجونې باید پورته شي یا محرم ولري، او کمې انجونې چې مثلا دوه نفره اوسي یو نفر اوسي هغې ته اجازه نشته دی چې پورته شي. نو د دې قیدات چې کوم وضع شوي دي، دې په عملي کولو باندې هم ناست دي او دا عملي کوي.
ښځې څومره تر زیات فشار لاندې دي له دې وروستي قانون وروسته؟
که زه ووایم په سل فیصدو کې ښځې نه نوي فیصده یا سل فیصده تر فشار لاندې دي، نو زما دا خبره به دروغ نه وي. ډېر یو رقم شوی ما چې ولې زه حق نه لرم، حتی د هېڅ حتی زما غږ حرام شو، غږ دې حرام دی، خبرې مه کوه. خپله فکر وکړه څومره به دردوري. زه خو همیشه فکر کوم که زموږ ګورونه یا زموږ دا حکومت غړي همدې ته فکر وکړي او همدغه دوسیه یا همدغه خبره په ځان باندې عملي کړي، دوی ته به څومره سخت وي. خو دا مقابل لور ته فکر نه کوي چې ولې نجونې نه لري خزه نه لري زکاتي زیات د فشار لاندې دی او شون چې زیات تاریخ شوه دی باور کوي ټول رواني تکلیفونو سره اخته دي په کور کې دوه ورځې دوه درې ځلې ژاړم زړه تنګونو سره بد وضعیت سره مخې ډېر زیات د فشار لاندې دي په سلو کې زه وایم مثلا فساد هم تر فشار لاندې نو دا خبره غلطه نه
ښځې چې مثلا د افغانستان په دې اوږدو جګړو ناخوالو کې د کورنۍ نارینه له لاسه ورکړي کونډې دي یا نارینه نه لري په سفر تللي دي دوی څنګه کوي خپل ژوند څه رقم مخکې بیا یې اوسې دوی نه پرېږدي چې بې مرامه راووځي او غږ یې پورته نیسي او دا مسایل یې ورته زیات کړي د غو حالت څه رقم ده
دا خبره چې یادونه وکړه دا ډېره دردوره یا ډېره د جګرخونۍ خبره ده ځکه په افغانستان کې ډېری خلک چې دي په کور کې زیاتره ښځې دي زیاتره نجونې دي په دې تاوتریخوالو کې زیاتره کونډې دي یتیمان دي
که راسو دې ته چې د طالبانو له وروستي قانون وروسته چې وایي غږ دې نه اورېدل کېږي مخ دې پوره پوښي افغان مېرمنې څومره په دې توانېدلې چې دا قانون یې ورته عملي کړي
لکه څنګه چې زما په شمول ټولې زمونږ نجونې یا ښځې چې په افغانستان کې ژوند کوي دوی په دې اساس باندې په ځان باندې ډېر فشار هم راولي او ډېر دغه کومه غوښتنې چې دوی لري دوی دا مني په دې اساس باندې چې دوی باندې غوږونه کې یا هغه کول یا خراب خبره کول هم یو ننګ دی دلته یو انسان د سوال لاندې راځي نو دې په اساس باندې که مخکې به زه له کور څخه وتلم ما به دوه درې متره زړوکې په سر کو باور وکړي د طالبان د راتګ سره ما ډېر غټي جاب او شپږو متره زړوکې ما ته مور اغیستی دی یا ساده ټیکرې زهغه ته ومه او زه یو نقاب اچومه په دې اساس چې دا ماته غوږونه کې او تر پوښتنې لاندې رانه شي دلته که هر قانون ویل کېږي نو دو انجونې یا ښځې مني سمه ده که حجاب اوسي دوی مني که هر څه اوسي دوی مني خو دا بعضې قانونونه چې حتی وایي غږ دی مه پورته کوه خولې زه خو مشکل لرم زه یو ډاکټر سره زه یو دوکاندار سره زه یو بازار کې څنګه خبره وکړمه بیا بغیر له هغې چې ته باید محرم ولرې ښه زه محرم نه لرم زه محرم له کوم ځای څکم زه کوم ځای څخه یې کوم زما پلان نشته زما ورور نشته دی مګر په دې دلیل هم درته څه نه وایي حتی که بس ورسره وکړي په دې لاره کې چې مثلا بعضې ترافیک یا بعضې طالبان ولاړي چې درته ووایي ولې بې محرمه راوتې ته چې ورته ووایي چې زما ورور نشته زما پلان نشته دی زه یتیم یم زه څه وکړم د دې د پاسه درته وایي چې زه یو څو شلاقه دې وایم زه لاړ شه په کور کې کښېنه داسې درته نه وایي چې ښه خو ورته خو مشکل لرې که نه په دې اساس هم درته یوه بله خبره درته کوي او درته وایي چې مخکې نه مې تېر شه زه لاړ شه کور کې دې کښېنه نو په دې ولې یا په دې دلیل موږ هم نه یو پیچ ولې دومره وحشته دومره ظلم ځکه هر انسان که یو منطقي فکر ولري یا د حکومت حاکمانو سي دوی خو باید ډېر لوړ لوړ فکرونه ولري او دا په ذهن کې و سمه ده زه نه وځمه کور نه زه په کور کې کښېنمه زه پلان نه لرمه زه ورور نه لرمه ته ماته زما رزق راوړي ته ماته زما نفقه راوړي خو نه غم راسره نه مني که نه شکر چې زمونږ سا یا زمونږ سا اخیستل د الله جل جلاله په لاس کښې دي که د دوی په وسه کښې وه نو دوی به ویلی چې ښځې د ساه نه اخلي دوی د اکسیجن نه تنفس کوي دا یوازې د سړو دپاره اوسي او سړی دې دلته سا اخلي دوی به تر دې حده موږ ته قیدات ټاکلي وو
ډېره زیاته مننه خور تاسو ژوندی او سلامته اوسئ
هیله کومه مننه فرشته جان تاسو څخه هم کور ودان
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واټس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واټس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا ښې چارې
مور 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 سزا قربان تو لا دنیا شی ہاتھ چھ در کو رماس ترگ میرا Oh, oh, oh.